السلام علیکم ستړي مشه وخت د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم وړاندې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. نن شپږ نیمې بجې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه سره مخ کیږي. راشد خان څه وایي؟
It's always a good game against Pakistan. It's a request to all the fans, you know, to stay cool and calm and just enjoy the game.
راشد خان له ټولو وغوښتل چې آرامي حفظ کړي. خلک هم دې لوبې ته سخت انتظار لري. غږونه به په دې پروګرام کې درته خبرو کړو. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو کاروبارونو تر څنګ د چاپ صنعت سخت زیانمن شوی.
ډیرو کتابخانو والا د تیرو درې څلور میاشتو کرایه لانه دوکانونو نه دا ورکړې. نور حال خلاصه کې
له کونړ هم دا راپور لرو چې هلته د چارمغزو حاصلات زیات شوي دي.
سږ کال کونړ کې 900 تر 1000 ټنو پورې چارمغز تولید شوي دي.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به هڅه وکړو چې د افغانستان د کرکټ د نننۍ لوبې وروستي جزئیات او د کرکټ بورډ له مشر سره هم تاسو ته مرکه ولرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو.
د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کرکټ ټیم معروف لوبغاړي راشد خان له خپلو پلویانو غوښتي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نن ورځې د لوبې پر مهال خپل آرامښت حفظ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ یا یو این او چا ویلي چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی، او د امریکا ولسمشر جو بایډن په سودان کې له پوځي کودتا وروسته دغه هیواد ته د یوه ملکي حکومت د بیا احیا غوښتنه کړې. د کرکټ افغان لوبغاړي راشد خان له خپل پلویانو غوښتي چې نن په دوبۍ کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د لوبې په دورشل کې خپل آرامښت حفظ کړي. راشد خان دا خبره په یو ویډیوي پیغام کې له پاکستان سره تر لوبې مخکې کړې ده.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan.
به له شکه چې د پاکستان په وړاندې همیش لوبه ښه وي. حتی په 2013 کال کې د آسیا جام او په 2019 کال کې په نړیوال جام کې لوبې وشوې، او همداراز دا به د یوې لوبې په ډول دوام کوي. خو زه له ټولو پلویانو غواړم چې تاسو باید پوه شئ چې آرام او قرار اوسئ او له لوبې خوند واخلئ. راشد خان همداراز ویلي چې د پاکستان په وړاندې لوبه به افغانانو ته خوشحالي راوړي. دا لوبه نن په دوبۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کېږي. اټکل کې چې ډېر شمېر افغانان او پاکستانیان به د نننۍ مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي. نننۍ مسابقه به د دواړو لوبډلو لپاره مهم او له فشار ډکه وي. په روان نړیوال شل اووریز جام کې پاکستان تر اوسه دوه مسابقې کړي او دواړه یې ګټلې، خو افغانستان تر اوسه یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي، افغانستان په ډېره چټکۍ سره د نړۍ په یوه لوی بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د یادې ادارې مشر الزابت موسرات کارلسن په خپل ټویټر پاڼه ښکلي چې په افغانستان کې همدا اوس مهال 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. دی ویلي چې هر دریو ماشومانو دوه لږې ځوریږي. د تا په ورته مهال د خوړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنه کولې او ویلي دي چې میلیونونه افغانان به له لوږې سره مخ وي. د خوړو نړیوال سازمان د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دغه هیواد ته مرستې وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په ولایتونو کې تر هغه سخت او قیدونکي قوانین پلي کړي چې په کابل کې د دغه ادارې د چارواکو لخوا اعلام شوي. دغه سازمان نن جمعه په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو تیر کال د امر به معروف او نهي منکر د کمیسیون د جوړېدو کړنلاره صادر کړه. دغه ډلې د خپل کنټرول د سیمې تر پراخېدو وروسته یاد کړنلاره هم اصلاح کړه. طالبانو په وروستیو نیو کې د ښځو چارو وزارت د امر به معروف او نهي منکر په وزارت تبدیل کړ. د بشر حقونو د څار اداره همداراز وایي سره له دې چې د طالبانو چارواکي د ماشومو سرتیرو لا ګمارل منه شوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان سره ثبت شوي پیښې ښایي چې په وروستیو کلونو کې سلګونه ماشومان د طالبانو په لیکو کې ګمارل شوي دي. طالبانو تر اوسه د بشر حقونو د څار ادارې د دغو ادعاو په اړه برګون نه دی خولای، خو تر دې پخوای ویلی و چې د هغوی تر حاکمیت لاندې به د هیچ اساسي او شرعي حقونه نقص نشي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووید 19 واکسین په وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره تر 2022 کال میلیارډونه ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان د پنجشنبه په ورځ د سویس په ژنیو ښار کې وویل چې کابو د 3 میلیارډو ډالرو ته اړتیا ده، څو د لږ تر لږه 15 میلیونه وګړو له مړینې مخه ونیول شي او د نړۍ اقتصاد ته د 15 میلیارډ او 300 میلیونو ډالرو په ارزښت زیان ونه رسیږي. ډبلیو ایچ او ویلي د واکسین او د درملو نابرابر ویش کولای شي په نړۍ کې د کورونا وایروس چټک کړي. په همدې حال کې د پخوانیو ولسمشرانو او صدر اعظمانو یوې ډلې ویلي چې د ایتالیا په پلازمینه روم ښار کې د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران د کورونا پر ضد د واکسین د ویش پر څرنګوالي توافق وکړي. د ایران پارلمان ښایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټیډیمونو ته د تګ اجازه ورکړل شي او کنه. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فیډراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوستلی چې ښځو ته دا اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کار هیواد بلل کیږي، له څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټیډیمونو کې د فوټبال د مسابقو ننداري ته ورشي. د ایران رسنیو په وینا د ایران د فوټبال فدراسیون عمومي مشر حسن کامران فر پرون وویل چې دغه فدراسیون په دې اړه پارلمان ته یوه مساوده سپارلې ده. د په وینا دغه مساوده تصویب به تصویب شي او دا چې د امریکا ولسمشر په سودان کې نظامی کودتا د دغه هیواد لپاره یو لوی پشاتک بللی. هغه ویلي چې هیواد یې له هغه متارزانو ملاتړ کوي چې د ملکي رهبرانو په ملاتړ سړکونو ته راوتي دي. ولسمشر بایدن په هغه اعلامیه کې چې د پنجشنبه په ورځ خپره شوه زیاته کړې، نظامی چارواکو ته زموږ پیام واضح دی چې د سودان خلکو ته د سوله ییز لاریون اجازه ورکړل شي او ملکي حکومت بیا فعال کړي. همداراز د ملګرو ملتونو 1500 نورو غړو په سودان کې د ملکي حکومت د بیا احیا غوښتنه کړې. درې ورځې د مخه د سودان ملکي حکومت سقوط شو. له هغه رئیس زرګونه کسان د سودان د کودتا د مشر جنرال عبدالفتاح پر ضد سړکونو ته راوتي. دغه پوځي جنرال ویلي چې نظامی قدرت یې په هیواد کې د کورنیو جګړو د مخنیوي لپاره اعلان کړی دی.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځي د پروګرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږي دفتر یو ان او چا وایي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د دې ادارې مشر په خپل ټوټر لیکلي د روان کال تر پایه به د شاوخوا 3 میلیونو څخه زیات ماشومانو په خوارځواکۍ اخته شي. له بلې خوا بیا د خوړو نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان د لوګي سره مخ وي. دغه سازمان په نړۍ غاکړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره راودانګي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
اتلس کلنه نادیه چې د کابل ښار په یو برخه کې ژوند کوي وایي مرستې په نوم دي په عمل کې څه نشته. نوموړي چې د افغانستان شمال څخه له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د جګړو له امله کابل ته بې ځایه شوي وایي تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
از نگاه کمک هیچ چیز به ما نرسیدن. بعضی ها میگن کمک شد یا کمک.
موږ مرستی پنو مورو خلات رو سم په سترګو نه دلی دلی اعلان ورشي چې دومره مرستی له افغانستان سره کیږي خو موږ چې اصلي ارمنیو موږ ته نه رسیږي.
هیچ خبر داریم کمک میشه ولی نمیفهم که کمک به کی میشه.
خای دا یوازې نادینه وي چې لدی برخلیک سر مخ شوي. ممکن د دې په څیر په زرها او نور هم وي چې د ژوند سخت شپې ورځې تیروي. له بل خوا بیا په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو اندېښنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. په تازه څرګندونو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر یې ونچا ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د دغه دفتر مشر ایزابل موسارت کارلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې به د روان میلادي کال تر پایه پورې له 3 میلیونه څخه زیات ماشومان له سخت بېوزلۍ سره مخ شي. د نوموړي په خبره په میلیونونو نور اوبو روغتیا او سرپناه ته جدي اړتیا لري چې دا حالت اندخنی وړ دی. لدی ور هاخوا به د خړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی په خپل تازه څرګندونه کې پراتون کې چې میکې د میلیونونو افغانانو د سخت ولګي خبر ورکړی. دغه سازمان په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې روان حالت به نږدې راتلونکي کې له کابو کېدو ووزي او نړۍ باید په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو په مخنیوي کې له همدغه اوسه لاس په کار شي. د ټولو اندېښنو ته بیا په کتو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل شویو خلکو ته 144 میلیونه ډالر نورې بشري مرستې استولې دي. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه ناوخته وویل چې دا مرستې په افغانستان کې د وروستي بحران اغېزمن شوي او دغه راز په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس له دې سره په روان 2020 کال کې له افغانانو سره د امریکا د بشري مرستو کچه 440 میلیونه ډالر ته ورسېده. تر دې یو ورځ وړاندې د برېټانیا صدر اعظم ویلي وو چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي خو طالبانو ته به سپینچک ورنه کړي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو نظر په دې اړه راواخلو خو بریالي نه شوو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه یې سمو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږی اصل که څنګه چې پویګی د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونه نن سره لوبه لري. تر دغه لوبه مخکې ورستی جزئیات څه دي په دې رابطه باندې به تاسو ته یو لاند راپور ولرو خو تر هغه مخکې یو دمه لرو.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan. Even we played in 2018 Asia Cup here and also in 2019 World Cup. But, you know, this game should be remain as a game and...
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ستوري لوبغاړی راشد خان و چې ویلي یقینا چې د پاکستان په وړاندې لوبه تل ښه وي. د خبره د 2013 او 2019 کلونو په کرکټ نړیوال او آسیایي جامونو کې افغانستان او پاکستان سره مخ شوي دي خو په نننۍ لوبه کې د خبره چې باید د افغانستان د کرکټ مینوال خپله آرامي حفظ کړي. تمه ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه د دوبۍ د کرکټ په نړیوال استودیوم کې وشي او ته دغه لوبې لپاره شاوخوا 15,000 کسانو وارده مخه ټیکټونه اخیستي. دا همغه ورتیا ده چې د دوبۍ د کرکټ استودیوم لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکو پلاوی ویلي دي چې باورې دي د راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی په څیر د اتلو لوبغاړو په درلودو سره به افغان ټیم د پاکستان او هر بل ټیم په وړاندې ښه لوبېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر او د کرکټ مینوال او ملاتړی شهزاده مسعود وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله باید د پاکستان په وړاندې هغه څه ولوبېږي لکه څنګه چې تمه یې کیږي.
د افغانستان د خلکو د ولس امید د خپل ټیم نه دا ده چې په ډېره سنجیدګۍ سره هم د فیلډینګ په اساس کې او هم د بالنګ په اساس کې هم د بیټنګ په اساس کې په درې وړو کې خپل مهارت باید نن خپل ولس او نړیواله ته باید وښيي. زه امید کوم چې د موږ بیټسمنان نن هغه څه لوبه وکړي لکه څنګه چې د خلکو هیله او غرضو ځنې کیږي. زه امیدواره یم چې د نن لوبې په ګټو سره به افغانستان خلکو ته یوه لویه خوشحالي ور په برخه کړي د افغانستان د ټیم د کامیابۍ په هیله باندې.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو یو وار مخکې په 2013 کال کې د کرکټ یو نړیواله شلاوریزه لوبه کړې و چې پاکستان ګټلې و. لکلونو وروسته د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه داسې وخت سره مخ کیږي چې په دواړو ټیمونو کې ځوان او تکړه لوبغاړي شامل دي او ځینې آن د نړۍ په لومړیو درجو کې هم دي. د افغانستان مجیب الرحمن، محمد نبی او راشد خان دي یادولو دي او په پاکستان کې بیا فخر زمان او بابر اعظم باندې ډېر حساب کیږي.
تاسو لا پیغامونو
عبدالمطلب وطنوالم د ورزګان څخه د کرکټ یوازینی شی دی چې موږ ته هیله او امیدونه راوبخشي او موږ ته خوشحالي راکولای شي. دغه لوبه چې د افغانستان او پاکستان نننۍ کوم لوبه چې د ډیره مهمه ده د افغانستان لپاره که چیرې دی دغه لوبه وګټي نو دی د بریا پر لور یو قدم نور هم مخته تللی شي.
زه عمران یم، د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. واقعیت نن کومه لوبه چې د پاکستان او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ده، خورا یو شوقي او علاقمنده لوبه ده. هم د پاکستان او هم د افغانستان ملتونه خورا ورته لیواله دي چې په ډېر شوق او ذوق سره وګوري. خو غوښتنه مې له افغان لوبډلې څخه دا ده، خصوصا د اوپنران څخه، چې د خپلې لوبډلې دپاره یو مناسب زونه وټاکي.
زما نوم حکمت الله صلحي دی، د کندهار پیوان مدني ټولنې مسؤول یم. جنګ جګړو زموږ څخه هره خوشحالي اخیستې ده، ولې په تېر شلو کلونو یا پنځلس کلونو راهیسې د کرکټ لوبډله چې کله په نړیوالو میدانونو وځلېدل ډېر مینهوال او خلک د دې لوبې مینهوال سول، ډېر ورزش شروع کړي او ډېر د دې لوبې سره خپل خوشحالي تړلې. نو نن موږ هم د دې لوبې دپاره په کندهار او په کندهار کې په بیلابیلو ځایونو کې ځوانان سره راټولیږي.
زما نوم محمد یار دی، د کندهار ښار اوسېدونکی یم. په نړیوال جام کې دغه لوبه د افغانستان لپاره ځکه ډېر مهمه ده چې دا به د افغانستان پر نړیوال کرکټ او همدارنګه پر کورنۍ کرکټ باندې ډېر تاثیر ولري. د پاکستان سره لوبه ځکه ډېره مهمه ده چې د کرکټ ډېری مینهوال غواړي او دا هیله ده چې له پاکستان څخه لوبه وګټي.
زما نوم مدثر دی، د جلال آباد اوسېدونکی یم. موږ د پاکستان سره چې بیګا ته کومه د کرکټ لوبه ده، موږ چې ډېر ورته منتظر یو، هیله لرو چې زموږ د کرکټ ملي لوبډله بریالی شي، لکه څنګه چې په تېره لوبه کې یې سکاټلند ته ماته ورکړه. همدارنګه هیله لرو چې پاکستان لوبډلې ته هم دغه شان ماته او شکست ورکړي. د خپلې لوبډلې د بریا لپاره موږ په پنځه وخته لمونځ کې الله تعالی ته ډېر سوالونه او دعاګانې کوو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې وخت کې د کرونا واکسین ویش ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټاکل شوی د جی شل هیوادو په غونډه کې دغه موضوع وڅېړل شي. ټاکل شوی سبا او بل سبا د ایټالیا پلازمینه روم کې د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادونو یا جی شل هیوادونو مشران غونډه وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په میلیاردونو ډالرو ته اړتیا شته چې د نړۍ ټولو خلکو ته د کووېډ 19 واکسین او دوا د 2022 کال تر سپتمبر پورې ورسی شي. ډبلیو ایچ او د پنشن بی پورس په جنوا کې وویل چې درویشت اشاریه څلور میلیارد ډالر پکار دي چې لږ تر لږه د 15 میلیونه احتمالي تلفاتو مخه ونیسي او تر 15.3 میلیارد ډیر اقتصاد وشخوري. د روغتیا نړیوال سازمان څرګندوي چې د واکسین او دوا له دې ګډوډ ویش سره د کورونا وبا مخه ژر نشي نیول کېدای. د ډبلیو ایچ او مشر تیدیروس ادانوم ګبریوسس وویل که چیرته 6.8 میلیارد ډوز واکسین چې تر اوسه ویشل شوی دی په عادلانه ډول توزیع شوی وای، موږ به د کال تر اخره پر هیواد کې 40% خپل هدف ته رسیدلی وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افریقا دفتر وای د دې کال تر اخره به که چیرته نورې هڅې ونه شي د افریقا له 45 هیوادو 10% د 40% واکسین هدف تر لاسه کړي. بل لور ته د پخوانیو ولسمشرانو او سریاسمانو یوې ډلې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو له مشرانو غوښتي دي چې په خپله غونډه کې پر دې موافقه وکړي چې هغو هیوادو ته چې عواید یې کم دي د کورونا واکسین ورسوي. سلو پخوانیو ولسمشرانو او سریاسمانو په یوه لیک کې چې د ایټالیا د سریاسم ماریو دراګي په نوم یې استولی دی، د جی شل د هیوادو غوښتي دي چې د واکسین د غیر عادلانه ویش مخنیوی ونیسي. دې ډلې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه، بریتانیا او کاناډا د کال تر اخره 240 میلیونه هغه واکسین زیرمه کوي چې اضافي دي، او دا واکسین باید په الوتکو کې اړمنو هیوادو ته انتقال شي او د 2022 کال تر فبروري پورې پکار ده چې 1.1 میلیارد ډوز واکسین نورو هیوادو ته واستول شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو ته غواګی است دولس شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي په خوست کې یو زیات شمیر خلک د بیکاری او بیوزلۍ له کبله لستونز سره مخ دي هغوی د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ژمي پرانیږدې کېدو سره دي دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي د ولایت ته مرستې را روانې دي او له را رسېدو وروسته به له کوم توپیر پرته پر مستحقو کورنیو وویشل شي نورحال د نجیب الله خیل په راپور کې
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم بیکاری او غریبۍ د ډیر شمیر خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی دوی وایي نه کار پیدا کیږي چې ورباندې حلاله نفقه وګټي او نه ورسره د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو د حکومت لخوا داسې مرستې کیږي چې ګزاره ورباندې وکړي د خوست یو اوسیدونکي ریاض الله آزادۍ راډیو ته وویل په اوس وخت کې د افغانستان ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژمي په رانږدې کېدو سره یې ستونزې ډېرې شوې دي
د افغانستان ټول وګړي په بشري مرستو ډېره زیاته اړتیا لري د ژمي په راتګ سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي نو په کار ده چې د دوی لاسنیوی وشي او هغه مرستې چې دلته هیواد ته راغلي دي هغه په مستحقو کسانو پر وخت وویشل شي
په افغانستان کې د نورو قشرونو په خوا کې د معلولینو او وژل شویو کسانو کورنۍ هم ډېرې اغېزمنې شوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي د معلولینو د یوې اتحادیې مشر صاحب منګل وایي په خوست کې به محدود سوداګر او څو کسان آباد وي خو ټول خلک آباد نه دي او مرستو ته اړتیا لري
زه چې د وې تاسو څخه غږیږم ما خپله سامان خرڅ کړی دی میږ په سپر ویډیو لیوم د میږ معلولینو چا دوله سترګې چا دوله پښې چا دوله لاسونه نشته نو زه غواړم د بایمنل ټولنه نه عمارت نه چې د خوست د معلولینو سره خپل ځانګړې مرسته وکړی شي په کورو په کلیو سره وګرځي چې وا نه کړی شي ډېر په بد وضعیت کې یو ژمی روان دی خوست ډېر سوړ دی غریز علاقې لرو ولسوالۍ لرو خوست بد نه دی څو کسه به بود هر سره نه دی بود
بیکاري د هغو خلکو او ځوانانو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی چې لوړې زده کړې کړي او اوس کاروبار نه لري د خوست د شیخ زاید پوهنتون یو تن فارغ فرید وایي
تقریبا د 90 سلنه خلک به زم چې ټول موږ بیکوره و چې بیکوره اوس ژمی روان دی خوراکي توکي لوړ نرخونه لوړ شوې دي که دوی چیرته د نړیوالو سره د مرستو په برخه کې دوی اړیکې نشي ښه کولای په داخل د افغانستان کې خو د موږ ته کورونه بربار کې موږ ته خود داسې یو سیستم جوړ کړي چې موږ په هغه کې بوخت وساتای شو څو موږ خو د خپل کورنۍ ته حلولو نه پکه پیدا کړی وي
پښتنه دا ده چې څنګه کېدلای شي د بیوزلۍ غریبۍ او بیکاری مخه ونیول شي د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی د شته حالت مهم لاملونه د حکومتي او خصوصي بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې خلکو سره د نقد او پیسو نشتون او د صادراتو په مخ کې خندونه یادوي چې له کبله افغانان نشي کولای د دې ځای کرنیز پیداوار وچی او تازه میوه زنغوزی او همدارنګ نور تولیدات ګاونډیو هیوادونو او بهر نړۍ ته صادر کړي نواب امیرزی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې هیواد علمی او اکاډمیکو کادرونو ته د کار کولو زمینه برابره کړي
د اسلامي امارات مشرتابونه د هیله ده چې هغه مسلکي کسان په بانکونو کې او مالیه وزارت او وزارت تجارت کې باید ځای په ځای کې ځکه چې موږ تیر شل کلونو کې زموږ ځوانان په زرونو له پوهنتونونو نه په مسلکي لحاظ فارغ شوي دي د بهر نه راغلي دي زه فکر کوم چې دا ستونزې به کمه شي او غریبي او بیکاري به ورځ په ورځ کمه شي
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ولایت ته په کافي اندازه مرستې را روانې دي او په مستحقو او بېوزلو کورنیو به وویشل شي د خوست د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اختر محمد اکرم وویل
مرستې په کافي اندازه کې روانې دي او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به ورسیږي مرستې د ټولو د خوست میشتو لپاره دي هغه چې د مرستو حقدار وي نو دا نه ده چې دا مرستې د اسلامي امارت د خلکو لپاره دي نه د ټول خوست میشتو لپاره دا مرستې دي خو د غریبونو لپاره دي
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د دې تر څنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکارۍ کچه لوړه وه خو په وروستیو میاشتو کې دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي
ازادي رادیو ته غوږی است د طالبان په واکمنیدو سره د ځینو نورو کاروبارونو په څیر د چاپخونو او د چاپ د صنعت برخه هم سخت زیانمنه شوې په کابل کې د بیلابیلو مطبوعاتو مسؤلین وایي که حالات هم دغسې دوام ومومي ښایي زیات شمیر چاپخونی له سقوط سره مخ شي په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو
د کتابونو او بیلابیلو چاپ کیدونکو توکو د چاپ ګردوهلي ماشينونه چې د خرابېدو لویر خای په میاش کې یو ځل د لند محل لپاره چالان شي، خو څو میاشتې وړاندې خای د چاپ دې ماشينونو د درېدو او د میل لپاره ډیر کم وخت درلود. په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو بې وزلۍ او بیکاری سربیره د کورونا وبا خپرېدل او د نظام بدلون هغه څه دي چې وروستیو کې په دې هیواد کې د چاپ صنعت چاري اغیزمنې کړې دي. کاروباریان یې اړ شوي چې د چاپ وسایل په نیمه بیا وپلوري.
دا اصلا مګه ماشینونه نه پلورو، مګ خپل ارمانونه پلورو.
په کابل کې د دانش چاپخونی او خبرندوی ټولنې مسول سپین سهار وایي لتیرو دوه دیر شو کلونو راهیسې د چاپ د صنعت او کتاب خپرولو په برخه کې فعالیت کاوه، خو لورسته یو څو میاشتو راهیسې کارونه په ټپه درېدلې، ځکه ارشوي چې خپل مطبعه په نیمه بیا لیلام ته وړاندې کړي.
دا اصلا مګا ماشینونه نه پلورو، مګ خپل ارمانونه پلورو. مګ هغه ارمانونه پلورو چې مګ د افغانستان د ذهن رغونی او دغه د ژوند باندې د بدلون لپاره کوم کار کاوه، د دغه مطبعي او د دغه خبرندوی ټولنې لاري هغه نور د ختمېدو او لمزتلو په حال کې دی.
خاغلی سپین سهار ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم د تیر جمهوریت نظام په ورسته کې خبرندوی ټولنې لبخو وغورځول شو او په حکومت کې زینو کړیو د کتابونو د خبروي په لګښت کې د فساد په هدف کتابونه له افغانستان بیرون چاپول او د خبرندوی ټولنو اچاري په خپل لاسونو کې اخیستي وي. خو دی وایي د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام پر اتک سره اوس مهال خبرندوی ټولنې او د چاپ صنعت د لمنځتلو په حال کې دی.
د چاپ صنعت هم چې په دې تیرو شلو کلونو کې کوم پرمختګ کړی او هغه هم ورو ورو لوبخونه غورځيږي، ځکه له تیر یو کال راهیسې ډیرای مطبعې د بندېدو په حال کې دي او یا هم بیخي بندې شوې دي، خپل ماشینونه له منځه وړي دي، کوم کاریګرو چې له دوی سره کار کاوه هغه په کورونو باندې ناست دي.
خو دا خی یوازې دانش چاپخونه نه وي، په پلازمینه کابل کې د تورته لزګونه نوري هم شته چې د کارونو له پټپه درېدو شکایت کوي. دا اکسوس پرندوی ټولنې او وایګل چاپخونی مسول صفی الله نصری
پرشتہ هم چې کتاب د چاپ صنعت د کتاب د پلور بازار او هم درنګ د کتاب د لوست فرهنګ شدید صدمه لیدلې ده. په دوه الا درې میاشتو کې نږدې په ټول افغانستان کې هیڅ د کتاب چاپ نه دی شوی، حتی ډیرو خپل د تاسیسات لیلام ته ورکړي دي.
په افغانستان کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال لسګونه مطبعه رامنځته شوه چې په اوسط ډول د ورځې سلګونه تبلیغاتي سوداګري ستوکي او کتابونه چاپ کول. د دې تر څنګ په بیلابیل ولایتونو کې د کتاب خپرولو نږدې 1500 خصوصي بنسټونه جوړ شول چې بیلابیل ډوله کتابونه خپرول او تر لوستونکو رسول. خصوص د یو شمیر کتاب پلورنځي او مسولین وایي د کتاب د پلور بازار تر دې حد خراب شوی چې آن د خپل دوکانونو لګښتونه هم نشي پوره کولای. د مازیګر کتاب پلورنځي مسولی عزت الله جواب ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال خلک د لوګي لګواخ سره مخ دي او خای د کتاب پیر ورته لمړنۍ اړتیا و نه وسی.
خلق ډوډۍ ته حیران دي، کتاب خو روسته خبره ده. نو کتاب خبرونکو خپل پیسې په کتابونو باندې کړی او د کتاب څوک پوښتنه نه کوي. ډیرو کتابخانو والا د تیرو درې سالور میاشتو کرایه لا نه دوکانونو نه دا ورکړي. نور حال خلاصه کې
په ننګرهار کې د ختیز خبرندوی ټولنې مسول زاهد الله نصری هم ورته نظر لري، خو وایي که حالات همدغه سي دوام وکړي نو لري نه ده چې په افغانستان کې سلګونه خبرندوی ټولنې او چاپي بنسټونه خپلې دروازې وتړي. د وای افغانستان چې د بیسوادۍ کچه پکې لوړه ده، د کتاب مینوال پکې کم دی او د نګدی 15 دیرش میلیونه نفوس درلودونکو هیواد دی. د مطالعه کوونکو شمیر خای په نشټ حساب وی. د مطبوع مسولین او د کتاب خپرولو بنسټونه د طالبانو په مشرۍ افغان حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي او پرې نګدي چې دا غوړېدلې صنعت سقوط شي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی هم منی چې په دې برخه کې ستونزې شته، خو وايي هڅه کوي چې د چاپ صنعت یو وار بیا وغوړېږي.
کتابی امارات مسولین هم دا اوس ډیر زیات تلاش کوي په مطبوعاتي برخه کې د مطبوعاتو سره په همکارۍ په برخه کې د چاپ کتابونو د چاپ په برخه کې همدارنګه په ټولو سراسي برخو کې ابتکارات کوي. کبرونه جذب یا کار رونق هم شي تلاشونه روان دي، ولې تاسو پوهېږئ چې لوی تحول وروسته
دی. وايي په هیواد کې لوی بدلون رامنځته شوی او همدا لامل دی چې په بیلابیلو کاروبارونو کې زنډ او خند راغلی. کتاب پلورونکي او د مطبوع مسولین اندېښنه لري او وايي که په کور دننه د چاپ صنعت سقوط شي، افغانان به یو وار بیا گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان او ایران ته د چاپ په برخه کې اړ شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. لنډ خبرونه له مجیب الرحمن حبیب زی اورو.
د کرکټ افغان لوبغاړي راشد خان له خپل پلویانو غوښتي چې نن په دوبۍ کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د لوبې په درشل کې خپل آرامښت حفظ کړي. راشد خان د خبره په یو ویډیوي پیغام کې له پاکستان سره تر لوبې مخکې کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي، افغانستان په ډېره چټکۍ سره د نړۍ پر یو لوی بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د بشر حقونو د سار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکي په ولایتونو کې تر هغه سخت او قیدونکي قوانین پلي کوي چې په کابل کې د دغه ډلې د چارواکو لخوا اعلان شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووېډ 19 واکسین په وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره د 2022 کال تر سپتمبر میاشتې میلیارډونو ډالرو ته اړتیا لري. د ایران پارلمان ښایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټیډیومونو ته د تګ اجازه ورکړل شي. او دا چې د امریکا ولسمشر په سودان کې نظامي کودتا د دغه هیواد لپاره یو لوی پشاتګ بللی. هغه ویلي چې هیواد یې له هغه متارزانو ملاتړ کوي چې د ملکي رهبرانو په ملاتړ سړکونو ته راوتي.
لاند خبرونه مو واوریدل. راځو د پروګرام دویمې نیمه ته. څو راپورونه لرو، ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام خپور شیم. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي ویلي طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. د پاکستان او طالبانو حکومتونو دا خبره رسما نه ده تایید کړې، خو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي مشال رډیو ته ویل چې له دې پرمختګه خبر ده. په دې ارتباط باندې پامیر ساحل یو مفصل راپور جوړ کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي دي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي دي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. چارواکي د اکتوبر پر 28مه د نوم نخولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه ورستولی چې هلته یې د ناظم الامور یا شارج د افیر په توګه دنده پیل کړې ده. د چارواکي په خبره طالبانو د اکتوبر پر 28مه په پېښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محی الله شاکر او د کوټې قونسلګری ته ګل حسن د ډیپلوماټانو په توګه استولی دي چې هلته اوس مهال انتظامی چارې پر مخ وړي. د سفارت چارواکي ویل طالبان ملا محمد عباس د کراچۍ قونسلګری ته استوي او زیاته کړه چې یاد ټول کسان د افغانستان ډیپلوماټیک پاسپورټونه لري چې ورباندې د پاکستان ویزی لګیدلې دي. موږ د دې معلوماتو د تایید لپاره د اکتوبر پر 28مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار احمد ته ټلیفونونه وکړل. ورته مو پر واتس اپ پیغام واستاوه خو ځواب یې را نه کړ. مشال راډیو همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ته ایمیل هم واستاوه خو هغوی د دې رپورټ تر بشپړېدو پورې ځواب نه راکړی. البته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي د نوم نخولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې په افغان سفارت او قونسلګریو کې د طالبانو د استازو له ټاکنو خبر دی. دې چارواکي زیاته کړه چې خایدا کار د سفارت او قونسلګریو د انتظامی چارو په ښه ډول ترسره کولو لپاره شوی وي. موږ پر دې موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي ته ټلیفونونه وکړل خو هغه ځواب ونه وایه. اخوا د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی وایي په دې اړه یې د بهرنیو چارو له وزارت معلومات غوښتي او چې کله یې ترلاسه کړل نو له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت یو بل چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي مشال راډیو ته منلي چې هغوی پاکستان ته ډیپلوماټان استولي دي. دا پرمختګ پر داسې مهال شوی چې اروپایي ټولنې ویلي په کابل کې د خپل سفارتي ماموریت پر بیا پرانیستو غور کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر د مشر جوزف بوریل ویاندې نبیلې مسرالی د اکتوبر پر 26مه مشال راډیو ته ویل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو غواړي چې د افغانانو د مرستې لپاره هلته حضور ولري. دا وایي اروپایي ټولنه اوس مهال په افغانستان کې د کمترین حضور لرلو هڅه کوي. د امنیتي دلایلو له کبله موږ تفصیل نشو ورکولی چې دا کار کله کوو، خو څه چې یادونه یې اړینه ده او موږ په بیا بیا ویلي دا دي چې دا کار په رسمیت د طالبانو د پیژندلو اشاره نه ورکوي. موږ غواړو چې په ښه ډول د افغان ولس مرسته وکړو ځکه چې هغوی له موږ سره په نږدېوالي کې زموږ مرستې ته اړتیا لري. او بله دا چې د دې دا معنی هم ده چې موږ له طالبانو سره روابطو ته اړتیا لرو.
د طالبان
مسرالی زیاته کړه چې اروپای ټولنه ځکه له طالبانو سره رابطه ساتل غواړي چې هغه ورته د اروپای وګړو او له خطر سره د مخامخو افغانانو له افغانستان د ایستلو لپاره محفوظ لار ورکړي او بشری مرستو ته د افغانانو د دوامدار لاسرسي لپاره اسانتیاوي برابر کړي. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دې صورت کې اسلام آباد ته د طالبانو په استازیتوب د هغوی د ډیپلوماټانو ورتګ او په کابل کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو احتمال د ډیپلوماټیکو تعلقاتو په اړه د نړیوالو کنوینشنونو له پلوه څه معنا او حیثیت لري. په ایران، متحده عربی اماراتو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف دورانی وایي سفارتي تعلقات او د سفارتونو موجودګي جلا معنا لري. نوموړي د اکتوبر پر 28مه مشال راډیو ته ویل کله چې یو هیواد د بل هغه نوی حکومت یا رژیم په رسمیت ونه پیژني نو پخوانی سفارتي تعلقات پر ځای پاتې کیږي. د دې خبره په دې صورت کې که هغه رژیم بل هیواد ته خپل ډیپلوماټان واستوي نو دا عادي کار دی، خو هغه ډیپلوماټان بیا په کوربه هیواد کې د سفیر په توګه دنده نشي ترسره کولای او یوازې د ناظم الامور حیثیت لري.
سفارتي اړیکې هغه بیل خبره ده او سفارتونه خپل وجود لري هغه بیل. مثلا کمونستان چې په افغانستان کې وو، خو موږ هلته سفیر نه درلود، دلته سفارت وو او موږ بیا ناظم الامور لرل چې سفیر نه وي، بیا نه هر څوک چې هلته ناست وي هغه ناظم الامور. تقرری او تبادلې چې دي، پوسټنګ ترانسفر، هغه بیا نارمل کېږي، مگر هغه سفیر درجه نه لري. او بیا سفارت دننه چې دي څوک تاسو استولای شي نه واپس هم کولای شي.
آصف دورانی د اروپای ټولنې له لوري په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو او نورو هیوادونو د سفارتونو مثال ورکوي او وایي هغه دفترونه هم خپل دنده د پخوا په څیر پر مخ وړي او له ټولو ډیپلوماټیکو حقونو برخمن دي.
اوس لکه یورپین یونین چې دی هغه خپل سفارت بیرته راولي کابل ته، دغه رنګه ترکیه، پاکستان، ایران، ازبکستان، قزاقستان، چاینا، رشیا خپل سفارتونه هلته په کابل کې لري، سفیر نه لري. موږ خو سفیر هم لرو، مګر زموږ سفیر چې دی هغه کابل رژیم ته رسمي طور نه مني، چونکه اسلام آباد هم طالبان حکومت په رسمي طور نه مني.
دورانی زیاتوي چې کبل فرض پاکستان یا بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو بیا د دواړو لوریو سفیران خپل اسناد په کوربه هیوادونو کې د دولت یا ریاست مشرانو ته وړاندې کوي او رسمن د سفیر په توګه کار پیلوي. د اګست پر 15مه طالبانو کابل ونیو او شاوخوا درې اونۍ وروسته یې خپل لنډمهاله حکومت او سرپرسته کابینه اعلان کړه. طالبانو په سپتمبر کې ملګرو ملتونو ته هم لیک استولی او ورڅخه یې غوښتي ول چې د قطر د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین دې هلته د دایمي استازي په توګه ومني، خو ملګرو ملتونو لا هم د افغانستان د پخوانی حکومت استازي پر خپلو څوکیو ساتلي دي. له پاکستان پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د افغانستان د نسکور شوي حکومت ډیپلوماټان په سفارتونو کې دندې پر مخ وړي. د افغانستان پخوانی حکومت په جولای کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د تختونې پیښې په غبرګون له پاکستان خپل سفیر کابل ته وربللی و. همدا لامل و چې د طالبانو تر واکمنېدو پورې افغان سفیر پاکستان ته نه وستون شوی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په کونړ کې سکال چارمغزو یا غوزانو شاوخوا زر چونه حاصل ورکړی. دې حاصل ته بڼوال خوښ دي او وایي له درکه به یې لسګونه میلیونه افغانۍ وګټي. په دې اړه پام وکړئ له کونړه یو راپور ته.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي سږ کال یې په ولایت کې د نورو کلونو په پرتله د غوزانو حاصلات زیات او بازار یې هم ښه دی. د کرنې او مالدارۍ ریاست کې د کرنیزو چارو امیر نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
سږ کال کونړ کې 900 تر زر ټنو پورې چارمغز تولید شوي دي چې د تیر کال په نسبت 10-15% پورې زیاتوالی ښیي. سږ کال نرخونه مارکیټ هم ښه دی چې 30 میلیون افغانۍ به دهقانان عاید لاسته راشي او دهقانان د سږني حاصل نه ډېر خوشحاله دي.
خاغلی عادل را تول د یاد ولایت وبو هوا او خاوره د غوزانو بڼونو د خوادی او حاصلاتو لپاره مناسبه ده او همدا وجه ده چې په تیرو څو کالو کې په یو شمیر سیمو کې خلکو ته د غوزانو په زرګونه بوټي ورکړي او هغوی ترې باغونه جوړ کړي چې اوسې څه بوټي په حاصل ورکولو هم راغلي دي. خلک هم د غوزانو له سګني حاصل خوښ دي. حاجي نثار احمد د دانګام ولسوالۍ د ګوریګا اوسیدونکی دی، وایي
سکال د غوزانو حاصلات ډیر خو، قیمتونه هم خو، بڼوال ډیر خوشاله دي. سکال د غوزانو د حاصلاتونه زراعت ریاست نه موږ دا غوښتنه کوو چې دانګام ولسوالۍ، ناړۍ ولسوالۍ، د ټولو ولسوالیو کې چې ښه حاصلات ورکوي او ښه کېږي غوزان، باید هلته نور بڼونه هم ولګوي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي په تیرو کلونو کې به هرې کورنۍ یو اندازه غوزان اخیستل، خو سږ کال د بېروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او د غوزانو د نرخونو د لوړوالي له امله نشي کولی چې غوزان واخلي. عبدالرحمن د کونړ په مرکز اسدآباد کې د خوراکي توکو دوکان لري، وایي
د تیر کال پرتله سږ کال د غوزانو حاصل چې دی دا ډېر دی، ځکه چې بازار ته ډېر زیات راغلی دی. خو بدبختي دا ده چې غوزانو وس او توان څوک نه لري چې واخلي، او د غوزانو نرخونه هم جګ دي. دړی د 500 نیولې تر 500 پورې موږ یې خرڅوو، ځکه چې موږ په خپله باندې ګران اخیستې دي. پله په کونړ کې د خلکو وس نه کېږي چې غوزان واخلي.
په کونړ کې د تیر حکومت مسؤلین ویل چې د ولایت یو شمیر سیمو کې د نخترو ځنګلونه وهل شوي، او دوی غواړي چې د ځنګل بیا احیا لپاره پکې د غوزانو بوټي نال کړي، چې له یوې خوا به ورسره سیمه بیرته زرغونه شي او له بل لوري به د څو کالو په موده کې خلک نغد عواید ترلاسه کړي. د دې کار عملی کولو لپاره په ولسوالیو کې د ځنګل ساتنې او رغونې په نوم شوراګانې رامنځته کړې، او همداراز ورته د غوزانو د بوټو د روزلو لپاره قوریې هم جوړې کړې.
اوس هم د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپریږي.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره اوریدونکو له پاکستان سره پر پوله د رامنځته شوو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، پاکستان د افغانانو په وړاندې خپلې پولې تړلې دي، خو په دې وروستیو کې تورخم د ویزه لرونکو کسانو پر مخ پرانیسته، خو لا هم دا بهیر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. سپین بولدک هم د یوې ورځې لپاره پرانیستل شو، خو وروسته بیا د نامعلومو دلایلو له مخې بند شو. پر دې سربیره افغان سوداګر وایي چې په سپین بولدک کې هر ورځ لاری بندې وي، او دوی ته ډیر مالی زیان اوښتی، او دغه راز صادرېدونکي میوې او سبزی هم لمنځه تللی دي. موږ په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي له غړي خانجان الکوزي سره هم مرکه کړې. خو راځئ چې په پیل کې ستاسې پیغامونه واورو.
ما پیغام خدا د ورورم دغه پال غېږمه د شمزو د ولسوالۍ دخې وم، د شمزو د ولسوالۍ د مسلم باغ څخه زموږ شدي اوسیدان دورې بندې په دالار چمن بارډر باندې نخلا نرای لکی کارډونه د لرکو ماجر کارډونه نه منل کیږي. کورونه دلې په مصیبت کې دي. موږ ډېر له ټکو سره مخامخ یو. خدای پاک دې چاره وکړي. له حکومتو د موږ دا هیله ده چې موږ دا څه د کښینان دا څه د موږ دلې یو کښینان څه د دورې تللي دي. دا خواهش کوو چې دا لاره اسانه کړي. دا زموږ کارډونه ومنل ماجر کار نه منل کیږي. ماجر کار نه سره ده مگر منل کیږي نه.
د کندهار ولایت څخه حقیار صاحب خبره کوم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټولو ته السلام علیکم. نو بیا د سلام څخه وروسته د اسلامي امارت مجاهدینو او د پاکستان واده څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د سپین بولدک او چمن لاره ژر تر ژر خلاصه کړي. دلته زموږ د انارو د وصول د رسېدلو وخت دی. ګرد کال مو د سرت په وینو اوبه کړي دي. اوس چې مو انار پر وصول سوله چې د وصول وخت یې سو، پاکستان ته بارېږي. هغه د پاکستان د سپین بولداک او د چمن لارې را باندې بند کړل. خلک بزګر باغوالا ټول کرزاران دي ټول مسکینان دي. دلته د یوې خوا څخه داسې درددي ده د بلې خوا مسکیني ده. کاروبار نشته. هغه کم کاروبار چې و چې اوس به خلک سره په اخته کېدل لکه د انارو د شکېدو چې هم هلته خلک په اخته وشکوله هم یې موټروانان په اخته اوړلی نو هغه دادی اوس لاره باندې بنده سوله. موږ ته شیان دلې په باغونو کې خرابېږي. نو د اسلامي امارات و د پاکستان څخه په جدي غوښتنه کوو چې د دې لارې ژر تر ژره خلاصېدو دغه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم.